Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ورځ ده د 1409 هجری لمریز کال د سنبولې 1409 ده د سپتمبر د میلادي میاشتې دریمه ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مرکزي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوپکو وایي افغان سیاستوال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جنګي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی ناوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوپکو پرون وویل چې پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبه په ورځ د امریکایي وی فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظر بند محکوم کړ. د سیګار په اعلان کې راغلی چې ښاغلي نورستانی د 2019 کال د دسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې $100,000 امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2013 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستی دی. جان سوپکو وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2013 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړ او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ په څیر سترې څوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې د اوسېدو سند اخیستی و او هلته مالي امتیازات هم ترلاسه کړل. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې نصرګندو وسلوالو د اتمی نهي اړوند په دامان سیمه کې سید احمد صافی په ډز سره په شاده رسولای وي.
د پیښې تیر ماښام رامنځته شوه او مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه شوې. د هلمند ولی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ بازار تر څیر محل ته یو موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې په تعداد څلور تنه ملکي کسان ټپیان شوي دي او نور کوم زیان نه لري.
دا چاودنه تیر ماښام د اونیمو بجو خواته وشوه او د ښاغلي زواک په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ ول دی. د چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو د ګرمسیر ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په لاس کې دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پیل شو. د کندهار مطبوعاتي مسؤل احمد بهید احمدي ازادي راډیو ته وویل
د اوو میاشتې په جریان کې به د 1022 متره په اوږدوالي باندې او د 50 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول سي.
د دې سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. سمیز او نړیوال خبرونه بیا هم د افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1923 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکارۍ د څانګې مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړي.
خاغلی پامپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې خونځیو تر پرانیستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. بایدن وویل ډېرې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي چې چیرته کار وکړي نو په کورونو کې پاتې دي او د خپلو ماشومانو په روزنه بوخت دي. د ده په وینا په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې کورنیو غوښتي دي چې د انټرنیټ له لارې ماشومان زده کړې وکړي. بایدن زیاته کړه که چیرته ولسمشر ترامپ او د اداره مخکې تر مخکې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کړې وای اوس به امریکایي ښوونځي پرانیستي وو او ماشومان به خوندي وو. د ترامپ انتخاباتي کمپاین وایي چې بایدن د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې تر حد ډېر محتاط دی. بایدن ویلي چې ترامپ باید له کانګرس سره د مرستو پر پکیج خبرې وکړي. دا خبرې له څو اونیو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنکړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونکړي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمان نه د کورونا وایروس پر وړاندې د اقداماتو خاطر ووزی. هغه دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې دی. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتخب الکسین نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون چهارشنبه وویل چې جرمني د اروپایي اتحادیه او ناتو شریکانو ته د دغې موضوع په اړه خبر ورکړی چې په ګډه دې یو مناسب عکس العمل پریکړه وکړي. د جرمني صدر اعظم وویل چې اوس ډېرې جدي پوښتنې مطرح کیږي چې یوازې روسیه ورته ځواب ویلی شي. او د ایتالیا پخوانی صدر اعظم سلوی برلسکونی په کورونا وایروس اخته شوی دی. د ده یوې ویاندې وویل چې برلسکونی اوس میلان ته نږدې په خپل کور کې ځان قرنطین کړی دی. 83 کلن برلسکونی 9 کاله د ایتالیا صدر اعظم و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټي 9.0. جلال آباد اسمان وریز او د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 0.0. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټي 0.0. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټي 14. او مزار شریف آسمان شین، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټي 14.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حکومت یو تخنیکي پلاوی په قطر کې دی او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د ملکچي پلاوی د خبرو لپاره تیاری نیسي.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت ملکچي پلاوی به په پیلیدونکو خبرو کې کوم اساسي مسایل راپورته کړي؟
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربن مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیستی. زلازازی چې د خوست د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر و او کابل ته تبدیل شوی وای، نارینه همکارانو یې د کار په وړاندې ډېر ستونزې را جوړولې.
کوم شي چې ما په خوست کې کوم فکرنه چې ما په خوست کې لرلې د دوی نشوي تحملولم. د قصاص دوی ما تخفیوي بهانه نه بلې بهانه نه غوښتل چې زه اغازي کې ونه وسم.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ، هغه غیر شفاف وباله. په نړیوالو موضوعاتو کې اهورې جرمني د روسیې سیاستوال الکساندر نوالني مسموم کېدل غندلی او د روسیې د ځواب په تمه دي. په نړۍ د ژوند رنګونو کې به د کونړ د مروري ولسوالۍ له اوسیدونکو واورئ چې درې زامنې چې همې درس وایه او همې کار کاوه په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شل او څلورمې هم معیوب شوی دی.
ځانمرګ یو شو پاغه کې درې واړه درې شهیدان شو، یو ځی مې معیوب شو. بس د الله کارو موږ په صبر دی موږ بچو وکړو.
ازادي راډیو او ری خبرونه پات برخه به هم زنوري است. نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. تمه ده چې د افغانستان حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلی او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لیست سره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند وو آزاد شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچ پلاوی یو غړي حاجي الدین محمد اسدي رډو ته تیر شپه ناوخته وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا په دې نږدې ورځو کې دوه ته لاړ شي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوحې ته په راتلونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نشتې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې شاید رسمن راتلونکې اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. د سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي، د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشخي زون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا دیارلس غړي هم شامل دي چې مشي عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 15 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ورسپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لا په بند کې وو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه ته هغوی له خوشي کېدو سره مخالفت کوي.
ډېره تمه کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ډېر ژر په دوحه کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړي. په دې اړه مې د چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دواړه لوري چې د خبرو د میز تر شا کېني کوم مهم موضوعات به مطرح کوي.
زما په اند د افغان لوري به ټینګار دا وي چې د اوربن مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربن باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربن باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کېږي، د بحث میکانیزم به څه وي، په مسایل لوبانې موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقه تثبیتول دا غوښتدي چې د بحث محتویات وي. زما په نظر
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېر ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحله پورې رسیدلې یو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ به بیا هم ورته ستونزو شاهدان وو او که هغه دغه بهیر له مخکې هم ستونزمن وي؟
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونګي بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې ډېر بحث په دې باندې و، هغه ډېر بحث په هغه شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی. اصلي بحث چې کله منځو چې زه اصلي بحث ځکه بولم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکراتو بحث. بل منځي خبرو اترو کې به طبیعي خبره دا ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې ښایي جوړجاړی به پرې اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پرېکړه کول، د نظام نه مخکې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچېرې وانه خواوی لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډیر کلک او ډیر د نه جوړ جاړي برګون درلود، کماغه بڼه باندې مختلف شي، نو ډیر ننګونه به وځي. د یو طبي خبره ده چې موږ به د ډیرو ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړی په تیر بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخه بین الافغاني خبرو ته غدا لار پرانستل شو. لدی وروسته به په تیر بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وی؟
ډیر اساسي رول درلود. شي کته موږ تاسو وګورو نو د نهشتم د د تړون نو وروسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیلزاد داسې را څرګند شوی لکه منځګړی، په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړي بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار را وړاندې شوي دي. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده، د مذاکرو کې به منګ دا چې حالت ترسي ګوچ چیرته به بنبستونه یو دا بنبستونه ماتولو لپاره دا چې ارس ضرورت چې د ګوان خواو لپاره د منلو وړ دا رول ځلې خریزاد د بندیانو په مسله کې خورا خلو بولې دی د ورکم او د اوربند په مسله کې خلو بولې دی پر افسون کې طبيعي خبره ده چې دای به بیا هم د اړتیا دي چې بنبستونه او د شخړو د لمنځړلو په بهیر کې خپل رول باید ولوبي نو ډېر حساس رول مهم رول او حتمی رول لري
د چارو کتونکو مشتاق رحیمو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
او اوس به هم اجمل انته غوښ شو چې نړیوالو ورسپانو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکنه کړې دي
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان حکومت له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو په خلاصون ریپورت خپور کړی او د حکومت د یو چارواکي له خولې وایي دوی غواړي چې د بندیانو تبادله بشپړه او بین الافغاني خبري پایل شي په نیویارک ټایمز کې د خبرو شوې دی ریپورت په پای کې ویل شوی دی ونه کې د بندیانو د تبادله داسې محل کېږي چې طالبانو وروستیو ورځو کې تاوتریخوالي او له حکومتي ځواکونو سره خطوته زور ورکړي په ریپورت کې په پکتیا کې د طالبان لخوا د موټر بم د چاودنې او فاریاب او کندهار کې د دې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ تازه خطو ته اشاره شوې چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا وختي ورسپانه د ملګر ملتونو د یو ریپورت په حواله وایي په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک راسي زرګونه افغان امنیتي سرتیري او ولسی وګړي په جګړو کې وژل شوي له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانه بیا د افغانستان په اړه یو جلا فرهنګي مسله څېړلې د ورسپانه د هرات په کګوشویو منارونو یو ریپورت خپور کړو د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس اریار او فیان لخلی وای د منارونو د طبي بدلونونو لکه سیلابونو زلزلو او نور آفاتونو لکبله نږدې شپېته درجه کاګ شوې دي ورسپانه د دې منارونو درغولو په برخه کې د ځای چارواکو او فعالانو هڅې یاد کړي چې تر اوسه یې پایل نه دلرلې ورسپانې په پین لسما پیړۍ کې د ملکی گوهر شاد بیگم لخوا په جوړ شو دي مصلابو د پیړیو د تیر شو پیخو یادونه کړو د هرات د وی استاذ رحیمی جامیل خلیوای کڅ هم له 2001 کال راهیسی د دې منارونو په منسکی د موټرو په تیر دوه بندیز لګیدله خو لا هم ځنی موټر ورسره نشتی تیریږي نو مولي مرکزی حکومت ملامت کړی چې د افغانستان د دې تاریخي میراثونو ساتنې ته جدي پاملرنه نه کوي د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس عرب نیوز ته ویلي منارونو ته نږدې غیر قانوني کورونه جوړ شوي لوړ پوړي ودانۍ پورته شوي او د خاروالۍ د نقشې خلاف رغنیزي چارې شوي د خاغلی روفیان په وینا دا هر څه د دې سبب شوي چې د منارونو سیمه اوس یوې پخوانۍ او تاریخي سیمې ته پاتې نشي هغه څه چې د لرغونو میراثونو د ساتلو په برخه کې د یونسکو معیار دی دا یو له هغه علتونو څخه دی چې تر اوسه پورې د یونسکو د لرغونو میراثونو په لیست کې د هرات د منارونو د ثبتېدو مخه ډب کړې ده د هرات استاذ رحیمی جامع ورسپانې ته ویلي دا زموږ تاریخي میراث او د اسلامي تمدن برخه ده او باید په هر بیا خوندې شي
ازادي رادیو اورید سهار وو بجی او اتلس دقیقې دی زلازله چې د خوست امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېر ستونزې راولاړې کړي د خوست امنیت قومندانۍ چارواکي بیا وایي زلازله د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس د زیاتو امنیتي ګواښونو له امله مرکز کابل ته تبدیل کړی ده لسیمه د ازادي رادیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري
زلازازای کابو درې میاشتې وړاندې په خوست کې د لومړنۍ خزینه افسر په توګه د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امیر په حیث دنده پیل کړه نوموړی وایي د خوست امنیت قومندانۍ د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې نوموړی د دې ولایت د میرمنو لپاره کار وکړي
مو په درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو ته ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته ځل نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نه شوې تحملولی همدغه په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم
زلازازای د امنیتي تهدیدونو او په دنده کې د غیر حاضرۍ موضوع په کلکه ردوي او وایي چې دغه چاره د نوموړي د تبدیلۍ لپاره بهانه لټول دي
خوست امنیه قماندانه چه چیلی چنیز غیرازره اومد غیرازره پاساس غزینه منفق شوی امیدی غیرازره پاساس غزینه تبدیل شوی دا کلان غلطه ده تا تب خاطر امنیتی تهدیدات اومد امنیتی تهدیدات و دا خاطر مجبوره و چه تا باید کابل تواسته و تا باید خوست که و نوسته دا جالب خبره ده ما تا واقعا دیر جالبه ده قماندان دی امنیه باید دغ زواب بوی یا دی کولش دی ولایت مکمل امنیت دیونی ول چیز ما به نظر ولایت سقوط ده وقت دیونه فر امنیت په داخل قماندانه کې نشینی ولای
زلاوی نو موري ته دی خوست کې د کارکولو بیرته اجازه ورکړل شي څو د ولایت د میرمنو هغه دوسی وڅېړي چې له کلونو راهیسې پراته دي او یا هم میرمنې نشي کولای په امنیتي ادارو کې د خزینه کارکوونکو د نشتوالي له امله خپلې دوسی او ستونزې تعقیب کړي. خو د خوست د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د زلزلزای په وړاندې ګڼ امنیتي تهدیدات موجود دي او له همدې امله یې د کورنیو چارو وزارت د مکتوب په اساس مرکز کابل ته تبدیله کړې.
داسې ویل کېدل چې دی به ترور کېږي او دی ته ګواښ و نه دې په اړه د کورنیو چارو وزارت خوګو بشر او کورنیو چارو وزارت خپله داسې ونګله چې دې کابل کې دنده وخوري یا دلته یې موږ ته معرفي کوي موږ دغه مکتوب په اساس مرکز
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شوو. که څه هم په دې وروستیو کې په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو ونډه یو څه اضافه شوې خو په خوست کې د ښځو د حقونو فعالانې په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو ونډه کمه بولي او په افغان حکومت غږ کوي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
لزلا زازې سره بشپړ مرکز موږ په بل خبرونه کې مهیروي د یادونې وړ بلو پر لوړ پوسټونو د خزو د کار کول په وړاندې د پروتو ستونزو یو بل بیلګم دا چې د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والي خزینه مرستیاله ټاکل شوې. په دې اړه به هم په بل خبرونه کې واورئ. اوس یوه بله موضوع، د افغانستان ولسي جرګې ادارې پلاوی یو وار بیا د ملي دسترخوان پروګرام رد کړل. د جرګې ادارې پلاوی وایي د دې پروګرام له لارې بېوزلو ته مرستې نه رسیږي بلکې پکې فساد ته زمینه برابرېږي. اکرام الله اکرامې نور تفصیل اوروي.
که څه هم افغان حکومت د ملي دسترخوان د برنامې په عملي کېدو ټینګار کوي خو ولسي جرګې دغه برنامه غیر شفاف بللې او یو وار بیا یې رد کړې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوبی رسختي ولامل تازه ملي شورا مصوبه صادره کړې چې لمخې باید مالیه وزارت د ملي دسترخوان په نوم برنامه عملی نکړي. د دې جرګې منشي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا برنامه فساد ته زمينه برابرونکي وبلل ویول چې ولسی جرګه به دا برنامه عملی کېدو ته پرې نه کړي.
اداري هیئت یو ځل بیا مصوبه صادره کړله، د هغه فیصلې ته تعالار کړو ادرسی حکومت مکتوب صادر کړ. خاصتا د مالیه وزارت نه غوښتنه دا وه چې دا موضوع باید عملي نشي، دا غیر قانوني ده، امریکي ده، خلاف قانون ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ملي دسترخوان برنامې مالی سند لاسلیک کړ. ښاغلي غنی ویلي چې په دوه پړاوونو کې به د دې برنامې له لارې په څلورو ښارونو د 19 ولایتونو په مرکزونو او د غرض 350 ولسوالیو کې 4.5 میلیونه کورنۍ تر پوښښ لاندې راشي. جمهور ریاست دا برنامه د بېوزله او اړمنو کورنیو سره د مرستې په معنا بللې ده. په همدې حال کې د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي دې وزارت د قانوني صلاحیت او د ملي بودیجې د اصولنامې مطابق په پروژو کې د بدلون راپور به تر و ورځو ملي شورا ته واستول شي.
در مورد دسترخوان ملی
د مالیه د سرپرست وزیر له لورې نږدې درې ورځې وړاندې د ملي دسترخوان د برنامې تخنیکي سند لاسلیک شوی. دا برنامه د مرستې کوونکو بنسټونو له لورې تمویلي، ځکه نو د مالیه وزارت په دې برنامه کې لینونه د ولسی جرګې د خبرولو په هدف د همدې اونۍ په لړ کې یا هم د راتلونکي شنبې په ورځ د جرګې ته استوي.
یاد برنامه چې د افغان ولسمشر لولوري د روان کال د سرطان پاتې وشتمه یادونه وشوه د نړیوال بانک د 280 میلیونه ډالرو په مرسته ترسره کیږي. خو ولسی جرګه دا برنامه غیر شفاف بلل او د روان کال د زمري د میاشتې په لومړۍ کې د یوې ځانګړې ناستې په ترڅ کې رد کړه. جرګې غوښتنه کړې وه چې باید په دې پیسو په بیلابیلو ولایتونو کې روغتونونه او د اوبو بندونه جوړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوسنۍ یوه نړیواله موضوع جرمني د روسي سیاستوال الکسی نوالني مسموم کېدل غندلی او د روسي ځواب ته په تمه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د لابراتوار تر نتیجې وروسته وویل چې د اروپایي ټولنې او ناتو له شریکانو سره به سلا مشورې وکړي چې د روسیې په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جرمني سفیرانو وایي چې د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی نوالني د یو جنایت قرباني شوی دی. وروسته تر دې چې تېر ماښام د لابراتوار نتیجه ترلاسه شوه، انګلا مرکل وویل
الکسی ناوالني د نویچوک ډول کیمیاوي عنصر د برید قرباني دی. د دې زهرو موجودیت پرته له شکه په لابراتواري ازموینو کې تایید شوی دی.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د دې برید هدف د ناوالني غلي کول وو. د جرمني سفیرانو بیا وویل چې د لابراتواري معایناتو د نتیجې په اړه په برلین کې د روسیې سفارت ته توضیحات ورکړل شوي دي او اوس د روسیې د حکومت د ثواب په تمه دي. ناوالني د سایبریا له یوې لرې پرتې سیمې ماسکو ته په الوتکه کې د سفر پر مهال ناروغ شو او پیلوټ مجبور شو چې الوتکه په نیمه لاره کې په اومسک ښار کې ښکته کړي او د روغتون ته ورسوي. مخکې تر دې چې د جرمني ته ولاړ شي دوی شپې په روغتون کې تیرې کړې. ډاکټرانو دی په بیهوشي کې وساته، بیا د برلین و روغتون ته انتقال شو. ناوالني د کرملین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. دا کرملین ویان دیمتری پیسکوف د جرمنی د سفیر اعظم تر خبرو وروسته خبري اعلان او تبویل چې روسی چارواکي په دې برخه کې له جرمنی سره همکاریو ته چمتو دي. میرمن مرکل وویل چې په دې برخه کې بل خپل شریکانو سره تر مشورو وروسته پریکړه وکړي.
موږ د ازموینو پایلې له ناتو او اروپایي متحدینو سره شریکوو، له یو بل سره سلا مشورې کوو او د روسیې د وروستي موقف په رڼا کې یو مناسب او ګډ غبرګون په پام کې نیسو. د الکسی ناوالني پر وړاندې جنایت د ټولو هغو ابتدایي ارزښتونو او حقونو خلاف دی چې موږ یې ملاتړ کوو.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې واشنګټن له نړیوال ټولنې سره کار کوي څو هغه کسان چې د ناوالني په مسمومیتو کې لاس لري د عدالت میسرا کاشي او د هغوی د دغو ناوړه کارونو د مالی تمویل مخه ونیسي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سر مفتش جان سوبکو پرون وویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکایي فدرالي محکمې